احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بیل شوي ډلې پر مرستیال ملا عبدالمنان یزید شوي برید په اړه د ملا هیبت الله ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې څېړنه کوي. د چارو د شمونکي حکمت اعظمي نظر هم په دې اړه اخیستې.
طالبان باید تر ډېره کوشش وکړي چې په دې پړه وانخلي.
د افغانستان په شمال ختیځ کې پر یو شمېر خلکو د وسلو ویش ته ګڼ کسان اندېښمن دي.
دا خلک دي چې مختلف جنایات ترسره کړي دي او خلک به ځینې ښې خاطرې نه لري.
په اندونیزیا کې یو ځوان ماشومانو ته په ساعتېرۍ ساعتېرۍ قرآن کریم ورسره کوي. تر شپږمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د یونامام مشر د اختر په مناسبت په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دا کوچنی اختر ټول افغانان په سوله کې ولمنځي. د افغانستان دفاع وزارت یوه ورځ وروسته له هغې چې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته پرېوته، په دې ولسوالۍ کې د نویو ځواکونو د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشر دیبورا لاینز د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې افغانانو ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ هیله څرګنده کړې چې ټول دغه اختر په سوله کې ولمنځي. دیبورا لاینز ویلي هیله منه ده چې دغه د یووالي او همدردۍ احساس چې د اختر په ورځو کې د خلکو په زړونو کې رامنځته کېږي، د اختر له بختورو ورځو وروسته هم دوام وکړي. هغې زیاته کړې چې په دې ټول پوهېږي چې هر افغان د زړه له تله د سولې په لټه کې دی او له ټولو لورو یې غوښتي چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه ګامونه اوچت کړي. د یونما مشر دغه راز یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه به افغانان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به په راتلونکو کې هم دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت یوه ورځ وروسته له هغې چې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته پرېوته، په دې ولسوالۍ کې د نویو ځواکونو د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په وړاندې عملیات پیل شوي دي.
نیروهای تازه نفس در ولسوالی نرخ
نوی ځواکونه د میدان وردک په نرخ ولسوالی کې ځای په ځای شوي. په دغه ولسوالی کې د ترهګرو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوي. که خدای کول دغه ولسوالی به ډیر ژر بیرته له طالبانو تصفیه شي.
تر دې مخکې د میدان وردک ولی عبدالرحمن طارق تایید کړی و چې پر نرخ ولسوالی د طالبانو د ډلې ایزو بریدونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي و چې وسلوال په دغه ولسوالۍ کې ټولې دولتي ادارې پرون سه شنبې ونیولې. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کړې چې افغان چارواکو رد کړې ده. د هرات والي تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژنده وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوی ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدینژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. څلور شپېته کلن احمدینژاد چې ورته د یوه توندلاري محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدیځ سره په تقابل کې ولوید. د احمدینژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 تر سره شي. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې وویل چې د ځمکې ښویېدو له امله 8 تنه د خاتلون سیمې په کولاب ښار او شمس الدین شاهین واخش او کوشانیان سیمو کې مړه شوي او یو تن هم د دوشنبې په 15 کیلومترۍ د حصار په ښارګوټي کې مړ شوی دی. د بیان له مخې پرون دغو بارانونو په ځپل شویو سیمو کې د خلکو ډیرو کورونو پلون و او نور تاسیساتو او هم دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د کمیټې دغه راز په سیمه کې بل سبا د جمعې په ورځ د نور بارانونو د اورېدو خبرداری هم ورکړی او له اوسېدونکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي. ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې یې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برتانیا د واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک ښایي په ډېره لوړه بیه چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی وپلورل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار کې به اسمان برګ وي، تودوخې لوړه درجه 11.4، مزار شریف کې به اسمان نیمه وریز وي، تودوخې لوړه درجه 18.3، کندهار کې به هم اسمان وریز وي، تودوخې لوړه درجه 10.15، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي، تودوخې لوړه درجه 20.1 اټکل شوی ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. روغتیایي چارواکو په هرات ښار کې ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د بیل شوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی کابل ته انتقال شوی. د هرات په حوزوي روغتون کې روغتیایي سرچینو ازادي راډیو ته تر دې مخکې ویلي وو چې د ښاغلي نیازی روغتیایي وضعیت یو څه بهتره شوی دی. پر ملا منان نیازی په هرات کې تیره شپه ډزې وشوې او ټپي شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د هرات پالی عبدالوهید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د ښاغلي قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل شوي دي.
تیره شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا محل د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د ښاغلي نیازی پر سترګا او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه سوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید وی، پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسې ویډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازي ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته سوې او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوي نه دي منلي.
د طالبانو د ملا هیبت الله د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په واتس اپ کې پر استولې پیغام کې ویلي دي چې په ملا عبدالمنان نیازی باندې چې کوم برید شوی دی په هغه کې د دوی ډله لاس نه لري، خو په دې اړه معلومات ترلاسه کوي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه به واورو چې ملا عبدالمنان چې د طالبانو د تحریک له لومړیو فعالانو څخه و، اوس څومره مهم و او دی؟
د طالبان د پاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظه. یو خدای دې چې اختلافونه ته لمن وهاله او عملاً په اختلاف کې په جګړه کول. دوم دې د طالبانو په خوانې فردونو د خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي، نو دا طالبان ته یو نو ضربه و. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوش نه و چې دی
ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خپرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا په اول سر کې ملا رسول هم ډیر فعال وو، دا غي نو ورسته داسې اوازې و چې د پاکستان کې نیول شوی دی او یا وژل شوی دی. اگر چې دا نسم تاییدولی شاید دی به وژل شوی وي، خو زه فکر کوم چې هغه ډېر په افغانستان کې نه وي او کوي هم وغونده نه غواړي چې فعال شي، چونکې تهدید هغه ته زیاتر وو. تر ټولو لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډېر زیات یو نو تهدید وو، چونکې د کله د نراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وی، نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی په رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عملاً په جنگ کې اخته وي، دوی د لمینځه یوسي. زه فکر کوم پداغه باندې په ملا منان نیازی باندې معاملہ سره
ملا منان نیازی باندې دغه بریټ ستاسو په نظر باندې یعنی څه تاثیر به ولري؟
اختلافات چې ډیر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نورسته، بیا د ایبت الله خون زده د راتګ نورسته چې ناغم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ټاله کې اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول. ورسته په اواخرو کې د بیا لږ فالسی وو. زه یو شی ویلی سم چې په اختلافات د طالبانو په لیکو کې سته او د دې هم امکان سته چې کله سولې ته دوی دا اختلافات لا هم وسیع شي، چونکې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او هغه مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډېره قوي نه شي او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازی او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامنن نیازی باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړاو نه اخلي، چونکې کچیر د دې پړاو اخلي په داخل کې د خود طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامنن نیازی سره د انډیوالي لري د خوانی همکار په حساب باندې، نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي. نو کشمیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی به تر فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظم صاحب مننه.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې امریکایي ځواکونه د کندهار له هوایي ډګر وتلي دي. د افغانستان په جنوب کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو یو مهم اډه و. تفصیل لسیمه خپل خبر یا لخل.
شیبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې لکه تاسو چې ویل د کندهار هوایي ډګر نن پنجشنبه د کندهار هوایي ډګر څخه نن پنجشنبه بهرني ځواکونه یا پخاتو له امریکایي ځواکونه وتلي دي. د کندهار د 215 مثال بل ورته مطبوعاتي دفتر وایي چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه وتلي دي. د دغه اردو ویان خواجه یحیی اولوی څو شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو پرته له دې چې د چارو د سپارلو مراسم ونیسي او دوی په جریان کې کړي خپل پوځي مرکزونه پریشي دي او وتلي دي. د کندهار هوایي ډګر د ملکي برخې چارې د تیر 2020 کال په اکتوبر میاشت کې افغان لوري ته سپارل شوې. هغه مهال د افغانستان په سطح د دغه دوهم لوی هوایي ډګر مسؤل پښتون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته ځینې تجهیزات سپارل شوي دي خو لا هم د مسلکي اړخه دوی په ځان بسیا نه دي. او په لومړي سر کې ده ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره ممکن خدمات له 30 ساعتونو څخه 12 ساعتونو ته راکشته سي. او دغه مسول دغه راز د هوایي ډګر د امنیتي برخې په اړه ځینې اندېښنې مطرح کړې وې. د یادولو وړ ده چې د کندهار هوایي ډګر شاوخوا په 15,000 جریب ځمکه کې موقعیت لري، البته پراخوالی لري او د هوایي ډګر څخه هندوستان، دوبۍ او د افغانستان پلازمینې کابل ته پروازونه کیږي.
مننه. و موریدل چې امریکایي ځواکونه د کندهار له هوایي ډګره وتلي دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې یو شمېر پخوانی وسلوالو ته وسلې ورکول کیږي. په شمال ختیځ ځون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانی جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو بهیر خلک اندېښمن کړي دي. عام خلک ټینګار کوي چې حکومت باید ډېر ژر خپل سری وسلوال بې وسلې یا د دولتي ځواکونو په تشکیلاتو کې مدغم او د ناقانونه وسلو د ویش مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل.
دی افغانستان په شمال ختیځ ځانګړي توګه په تاخار کې خلک هغه وزوان دښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کیږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هممهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دویم مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوې دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړې شي.
دغه شپه ورځ نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان ده فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي دوی ته ډوډۍ پیدا کړي دي. نتیجه به همدغه وي چې څوکور پکې خراب شي څوکلي پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمېر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابیږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي. هغه وایي که چیرې حکومت په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او قانون پلی کړي او د وسلوالو طالبانو د جنایتونو مخه ونیسي نو هیڅکله به یو شمېر ډلې دا جرات پیدا نه کړي چې پر خلکو وسلې وویشي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي په هغه صورت کې هیڅکله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د ځورولو لامل شي او حکومت ولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي
ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي. او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي، برعکس سیمې ناامنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي.
دغه څوک چې دغه کار کوي، دغه جوړې، دغه خو باید مغز لري، باید دغه کارونو ته لمنه ونوهي. او دا په نفع د دولت نه، دا په نفع د وطن نه، دا په نفع د خلکو نه ده. دا یو پوچه مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمېر ګوندونو له لوري د تازه ملیشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم ترس ازي داره کې در آینده اگر ام خلک ویر لري که په راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، خای کورنۍ جګړې ته لار هوار شي. دغه کسانو چې بسلی اخیستي د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلواله ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که د اختر په ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعات نشي، د کورونا ویروس درېمې څپې کړکېچ به رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا د ټول هیواد د جماعتونو په امامانو باندې غږ کړی چې د اختر لمونځ دې په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره سبا ادا کړي. نور حال په دې راپور کې.
سبا پنجشنبه د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا ویروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا ویروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه ویروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات ځو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 10% او په وفیاتو کې بیا 8% زیاتوالی راغلی، چې په خبره دا د کووېډ 19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز در تمام حالات باید در فضای باز ادا شه.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جماعتونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیریال کې شته. د جماعتونو امامان او مسؤلین باید امنیتي مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو پاچولو سره ګډون وکړي.
د ښاغلی مظفری په خبره اسلام سپیڅلی دین کې د یو مسلمان بل ته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا ویروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا ویروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره تر اوسه 420 ټیسټونه شوي، 35,545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
تاسو له پیغامونو
اورګانا دغه د برېښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي معیدي هغه وایي چې برقي تذکره ونه لري نه درکو او دا چې د تقاوت په حساب که نو په هلمند کې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي، ځکه چې کله سیستم خراب دي کله څه رقم دی خو په یوه بانه او بله بانه باندې دنډوي میاشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وسیقه باندې تللي دي نو هغه پلار په ژوندي حقوق نه حقوق ترلاسه کول، نو په مړینې خدشې نه ترلاسه کول، ځکه چې د بل زوی دي د بل ولایت دی د بل عسکر تښتي د هغه په ځای باندې بل څوک څوکوي. نو دغه یو مشکل دی روزانه که چیرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسو مهرباني.
عبدالله نوري هم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دا لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په ملي کور کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یعنې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروې کړي کورونه او میری دستر خان نمایندگان څخه سروې شوي دي. از دو میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پله علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په انډونیزیا کې یو سړی په پزړه پورې توګه کوچنیانو ته قرآن کریم ورزده کوي. دی د ناټک غوندې کالیا غوندي او پر مخ رنګونه وهي چې کوچنیان د قرآن کریم قرآت ته ترغیب کړي او د هغوی لیوالتیا زیاته کړي. په دې راپور کې یحیی ادوارد تر پیشن.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
یحیی ادوارد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنګونه وهلي او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې ښوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیی وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه، ځکه کوچنیانو ته د قرآن کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه. یحیی هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قرآن کریم قرآت وکړي له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشحاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې له یو ناټک سره یو ځای د قرآن وایي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا ښوونځي ته راځي. موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وایي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. زده کوونکي هم د دغه 8 کلن ښوونکي په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سبا اختر دی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د اوربند اعلان کړی. حکومت هم د اوربند اعلان کړی. د طالبانو اوربند مشروط دی، یعنی طالبان به د حکومت سیمې ته نه ځي او حکومتي کسان به طالبان نه پرېږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمو ته ورشي. دا اوربند د افغان سولې پر خبرو څه تاثیر کوي او دا اوربند به هایا دواړه لوري دې ته وهڅوي چې د سولې په لور نور ګامونه واخلي؟ سبا د ازادي په څپو کې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو پورې دا موضوع څېړو.